پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرګم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو د قطر او ترکیې له هیاتانو سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو په تړاو خبرې کړي.
امنیت باندې وغږېدو، عمومي ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو.
وړاندې به د دې جزئیات درکړو. د افغانستان او پاکستان د ګمرک د چارواکو ترمنځ د تجارتي ستونزو د هواري هڅې شوې.
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده. که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا او روسیې د باندنیو چارو د وزیرانو له غونډې خبرو، او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د پروستات ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو. تر هر څه مخکې خبرونه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. طالبان وایي له ترکیې او قطر سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه موافقې ته نږدې سوي. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي تمرینونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انتونیو ګوترش پرون پنجشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سره په مرکه کې ویلي، نه شایي چې افغان وګړي د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډله ییز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډېره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي، ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله یې ژوند ته د مرګ خطر پیش دی. ګوترش په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته سختې اړتیا لري، او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرستې وسي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویل ترکیې او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د امنیت او تخنیکی چارو په تړاو یوې موافقې ته نږدې سوي دي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه کابل کې د تیرې اونۍ د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو د طالبانو، ترکیې او قطر ګډو پلاویو ترمنځ خبرې وسوي. ټاکل سوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکي چارو په اړه بله غونډه چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکي به وي راتلونکي چهار شنبه په دوحه کې کیږي. په دې غونډه کې د کابل، کندهار، هرات او مزار د غرز خوست هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه د افغانستان، ترکیه او قطر ترمنځ خبرې په دسمبر میاشت کې پیل سوې وې، خو د کوم پرمختګ خبر نو ورکړل سوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په روان نړیوال شراریز جام کې له استرالیا، نیوزیلند او انګلستان سره مخامخ سي. د 2022 میلادي کال د کرکټ نړیوال شلاورا جام د اکتوبر له 14 د نومبر تر 13 په استرالیا کې ترسره کیږي. د کرکټ نړیوال شورا نن د دغو لوبو د نیټو او ګروپونو نوملړ اعلان کړ. د نړیوال شورا د اعلامیې له مخې افغانستان د نړیوال جام په اول ګروپ کې له استرالیا، انګلستان، نیوزیلند او د غوروي پړاو له دوو ټیمونو سره مخامخېږي چې وروسته به څرګند سي. افغانستان د شل اوره نړیوالو لوبو په جدول کې په سر کې ځای لري. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران د وسلولو ځواکونو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپایي پاسداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم پوځي تمرینونو کې برخه واخیسته. د رویټرز خبري ایجنټس په حواله په دغو تمرینونو کې بیلابیل تاکتیکونه له دې جملې په اور د سوځیدونکي کښتۍ ژغورنه، د غلاسوي کښتۍ خوشي کول او د شپې پر مهال پر هوایی اهداف و اندختونه شامل دي. ایران، چین او روسیه په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به نن په جنیوا کې ل خپل روسي سیال سرګلاو روپ سره د کړکې چې د کمولو په اړه وګوري، ځکه په اوکراین کې د روسیې د يرغل سختو عواقبو سره سره په دې اړه اندېښنې موجودې دي. په دې وروستیو اونیو کې د امریکا او روسیې د جګپړو ډیپلوماتانو ترمنځ په سویس کې خبرې وسوي، خو په ختیځ اروپا کې د امنیتي مسایلو په اړه د لویدیځ او مسکو ترمنځ د جوړو واټن پر کمولو بریالي نه سوي. انټونی بلینکن جنیوا ته تر سفر مخکې ویلي و چې دای به په خبرو کې د کوم پرمختګ تمه نه لري. بلینکن پرون پنځشنبه برلین ته د سفر پر مهال د آلمان له زی ډی اف تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې روسیا کولای شي د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو یا مقابلې او عواقب لاره غوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا به ولیدل سي چې آیا روسیا هم په رښتیا د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې د شخړو د هواري تمه لري کنه. او د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د بیلاروس څلور حکومتي چارواکي په 2021 نه کال د یو مخالف خبريال د نیولو لپاره په مینس کې د راین ایر هوایي شرکت دی ویلوته کې د اجباري ناستې په توتیا تورن کړل. په تورونو کسانو کې دوه د بیلاروس د هوایي چلند ادارې او دوه نور هم د بیلاروس دولتي امنیت د خدماتو افسران دي. د بیلاروس دغه څلور چارواکي تورن دي چې د دوی د سازش په پایله کې د بیلاروس امنیتي ادارو یو مخالف خبريال ونیوي. پرون د نیویارک په فدرال محکمه کې په ثبت شوي اتهام لیک کې څارنوالانو ویلي چې د غوڅلورو بیلاروسي چارواکو د بمی چاودنې جالي خبرداري ورکړې وو، او یو مسافر وړونکی الوتکه د تیر کال د می میاشتې پر 23مه د مینسک هوایي ډګر کې جبري ناستې ته مجبور کړه. د الوتکه کې د بیلاروس یو خبريال ونیول سو چې د حکومت منتقد وو. د هغه سره یو ځای د هغه ملګری سوفیا سابکا هم ونیول سو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنی ویپټول افغانستان کې اوري احمد شیبر هم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد ځدران مختوړي وړاندې به واوري چې د سره صلیب مشر افغانستان ته تللی دی. مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو، د طالبانو حکومت د ترانسپورت هوایي چلند وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکي چارو په اړه له دوو بهرنیو هیوادو سره هوکړې ته نږدې شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو، ترکیه او قطر د ګډو پلاو ترمنځ په غونډو کې د هوایي چلند په امنیت، ځمکني خدماتو او هوایي حریم په تړاو خبرې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي له ترکیه او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو یوې عمومي هوکړې ته نږدې شوې دي. د دې وزارت بیان د محمود الدین احمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کابل کې د تیرې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ د طالبانو، ترکیه او قطر ګډو پلاویو ترمنځ ناستې او بحثونه وشول. ښاغلی احمدی دا هم وویل چې ترکیه او قطر به د ماشینری او سکن په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
پنځو هوایي ډګرونو امنیت او همدارنګ ځمکني خدمات او د هوایي حریم دا درې بخشونه چې موږ خبرې پرې کولې، نو یو بخش باندې موږ دوی سره خبرې وکړې، امنیت باندې وغږېدو، عمومی ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر هم سپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوی تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نور دی امنیت، یعنی آرام ګارډ باندې زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنیو چارو وزارت په لاس کې ده. ټوپک لرونکی کس بنی د هیچا یوازې د ماشینری چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بخش کې تخنیکي بخشونه دي چې موږ قرارداد ضرورت په هغه به دي سره د نورو بخشو کې سره تفاهم ته ورسېږو. او دغه جزئیات هم ورسره وویل چې دغه شیان دي معین شول.
ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه بل ناسته چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکي ناسته به وی راتلونکي چهار شنبه په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې د کابل، کندهار، هرات، مزار او خوست هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه خبرې کېږي. بل خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو لاند بیان کې ویلي چې تیرو دو ورځو کې د دوی استازو په کابل کې د ترکیه او طالبانو له چارواکو سره پرله پسې خبرې کړې او هوکړه شوې چې د دې خبرو بل پړاو به قطر کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ تیره ورځ رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې یو شمیر ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي چې ترکیه او قطر د کابل هوایي ډګر د امنیت په تړاو هوکړې ته رسیدلی دي، خو د مالي مسایلو په سر تر اوسه هوکړه نه ده شوې او بحثونه جریان لري. دغو سرچینو رویټرز ته ویلي چې هوکړه شوې چې طالبان به له بهره د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالوي او هغه هیواد چې د هوایي ډګر دننه چارې پر مخ وړي هغه به د ډګر داخلي امنیتي چارې هم سنبالوي. د کابل نړیوال هوایی ډګر چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ د یو ارتباطي لارې په توګه پیژندل کیږي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له بشپړ خروج وروسته تر دې دمه په بشپړ ډول نه دی فعال شوی.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت او تخنیکي چارو په ارتباط راتلونکي چهارشنبه په دوحه کې خبري دوام وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبان حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سره صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. بل لور ته ملګرو ملتو ویلي مخکې له دې چې اوبله ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټک شي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی څنګهوي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبري کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی او د مشرانو سره ولیدل. په دې لید کتو کې یو ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارو کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخه کې لمو سلام کاری لري مګه نو سره ژمن یو او همکاري سره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان پر روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته پکار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوس مهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشری مرستو چارې پر مخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشری بحران خواته ور روان دی. یو ان اف پی ای پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبله ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندوی ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپای ټولنې لخوا د 218 میلیون یورو نوې بشری مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپای ټولنې نوې مرسته ده. خغلی بلخی لیکلی دی چې د دې مرستې یو برخه د خونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای دي دوی غوندي تو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
سره لدی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د طالبان حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کړې، خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړي ډول د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي. ترور او انسان تښتونه هغه جرایم دي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره ګراف نه دی ټیټ شوی. هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې تښتول شوي وای، ټوله شتمني یې د خپلو کورنیو د غړیو د آزادېدو لپاره ورکړې. په دې راپور کې له هغه چا سره خبرې شوي چې د اختطاف ترخی خاطرې لري.
نږدې یوه میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه. د چې نه غواړي نومې واخیستل شوای. یو لس کلن مسید خونځي د کوون کې و چې نږدې میاشت وړاندې خونځي ته پلار و تختول شو. ل انسان تختون کې د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې را خوشی کړ. هغه د نوم نخ پرېدو په شرط ازادي لري وته وویل.
اوس همدومره پوهیږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی. خدا چې انسان تښتون کې نیول شوی دی او کنه ترې خبر نه یم. دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر، خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو. هیڅ مخته نه دی پاتې او د ماشوم جرم دا و چې ښوونځي ته روان و.
په افغانستان کې د پیسو په بدله کې انسان تښتونه کومه نوې خبره نه ده. ښایي په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمېرو کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي، خو د داسې کورنیو شمیر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لورې وژل شوی وي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي، خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده. په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره وه، د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشی شول. موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخې تجربې لرلې خبرې وکړې، خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضره نه شوه. د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نوي کم شوی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو وخت ناوخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کېږي. عبدالرحیم صدیقي د روانې لمریزې میاشتې په 19مه په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار له ځایه کور ته روان و. هغه چې درې څلوېښت کاله عمر درلود، څلور اولادونه ترې پاتې شول. د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د پلار په ډزو وواژه. د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه: زما په پلار یې څلور مرمۍ فیر کړې، یوه یې په زړه لګېدلې وه، یوه یې په غوږ او بله یې هم په تندي. زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه، روحي حالت یې ډېر خراب دی. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو نورو جرمي شبکو په وړاندې یې مبارزه جدي ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسایی که در این عمل شوم دست دارن و مرتکب یمی
آغا سوک چې په دې عمل کې لاس ولري او جرم وکړي په ډیر جدیت سره تعقیب کیږي. موږ د کابل په ګرون په ډیرو ولایتونو کې ورته قضیې درلودې او زیات شمېر کسان مو د اختطاف کارانو له بنګلو خلاص کړي او د هغوی پټنځایونه مو له منځه وړي.
ګیر شدن غلانه هایشان کشف شدن و از بین برده شده.
طالبانو د حکومت په لومړۍ ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پیښې پکې کیږي، څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوسړول. سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ، خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د دې دوو بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې اصلي مسله اوکراین ده. لیبریس اندیشنه لري چې روسیه پر اوکراین بریټ ونه کړي. مخکې تر دې چې د دې جزئیات درکړو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه یو راپور راخلو. د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت ته پراخولو موافقه کړې. په دې لړ کې پرون په تورخم کې د دواړو خواو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان ګمرک ادارې په یو بیان کې ویلي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره دې د بانک لالارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم کړي او د دواړو هیوادو په پیسو دې هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وایي پاکستاني او چارواکو د دواړو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو پر تجارت موافقه کړې ده. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری پوره پور کې.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د جنوري په شلمه نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د دارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د شپاړسو سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدای شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړې شوې نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې اولته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی پکې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته وایو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال د افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنوا کې د روسیې له باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وویني او د اوکراین پر خاوره د روسیې د حملې په صورت کې د هغې د عواقبو په اړه خپل روسي ساری ته خبرداری ورکړي. امریکا او متحدانو یې ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. مخکې تر دې چې نن بلنکن په جنوا کې له خپل روسي سیال سره وویني، د پرون په برلین کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. جزئیات عصمت څاروان پورا پور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او اروپایي متحدانو پرون یو وار بیا پر اوکراین د روسیې د یرغل د سختو نتیجو په اړه خبرداري ورکړه. شاغلی بلنکن ول ک د روسیې ځواکونه د اوکراین له پولو واوري د واشنگټن او د هغه د متحدانو خبرګون به چټک او شدید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالیانا سره په یو ګډه خبري غونډه کې له روسیې وغوښتل چې د کړکیچ د کمول لور ته ګام واخلي. د زیاتکړه هر ډول یرغل به درنې پایلې ولري. ټاکل شوې ده چې ښاغلی بلینکن نن جمعه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په جنیوا کې وویني. د هیله څرګنده کړې چې له اوسنۍ ترنګلتیاو پر اوکراین د روسیې د حملې له خطر سره سره د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د نن ورځې خبرې به وښیي چې ډیپلوماسي لا هم ښه انتخاب دی. که څه هم تیره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. روسیې له څو میاشتو راهیسې د اوکراین پولو ته نږدې څه باندې 100,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي او په دې وروستیو کې خپل ګڼ شمېر پوځیان د بیلاروس خاورې ته لیږلي دي. روسیا او بیلاروس وایي چې د ځواکونو له لیږلو هدف د بیلاروس په لویدیځو او جنوبي سیمو کې ګډې پوځي مانورې دي. دا هغه سیمې دي چې له اوکراین سره په پوله کې دي. سره لدی چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته راپور لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډیره توانیدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بی پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. لویدیځ هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیا پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسلواله مرسته غوښتې ده. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمینې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حمله پلان ردوي، خدای ویلي چې کله ناتو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولای شي.
نن دوی په جی بلات په ولایت پروګرام پکتیا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولای شئ چې د سکایپ او واتساپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. وړاندې به واورئ چې هغه پیاز د بریتانیا بازارونو ته نن سبا راوتلي دي چې اوښکې د ماتولو په وخت د انسان اوښکې نه څڅي شي. خو اوس تاسو ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
صدق الله خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغه ولسوالی نه زوږی آزادی راځو ډېر مننه کوم سل کله دا مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري او ریدم کې ډېر مونته خوشاله یم نو ډېر راوازلو ته کوي خبرې کې زه په خپل دا سل کله کې چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دا آزادی راځو ډېر خوشاله یم دا کار کوم کو ډېر خوشاله یم نو دې آزادی ډېر ډېر خوشاله یم نو ډېر مننه کوم والسلام پیغام دا د ازادي راډیو کارکونکو جلا پاک سرپرازه لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسي دا شن بولدک ته شمن په بادر کې شتا پولیس ولر دي د پاکستان دا د مسلمانانو وهي د ایروي سرجر زنان او شان ټول وي پر هغه سربیره د سکری هم ورچري نو دا خو د پولیس قانون کې نشته د سکری چې عدالت دا خو نه جرم کړی د جنایت کړی د پښینې ولید نو که یو را واپس کوي هم واپس کوي کې را پریزر پریزر دي د سکرو د چیرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کوبر په قانون کې نشته نو دا خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کې چې د مسلمانان د دازره خلاص او د خلک د پولیس افکارم له دازيره دوه د شر خلاص دا کارونه نه کوي دا ډیر ناروا دي علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې دا بو طاهر خبره کوم تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره السلام علیکم ورحمت الله
د غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري. باید سره جدید توجه وشي. باور وکړم په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼی اوښکې تویږي او یوې خواته غږ نه کوي، معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم اوشاد چې راځي له غو سره نه کوي. عاجل حالمن خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک وي، باید چې اولین له غو سره وکړي. دلته کومک د داسې خلکو سره کېږي چې ټول د وسطو والا او الغداري ودا سر الذي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تمه ده چروانه اونی دا پیاز د بریتانیا پیوشمیر بازارونو کې د خرڅلاو لپاره کې شودل شي انډیپندنت رسپانلی کې د دې پیازو د تولید لپاره تر دې شکل ډیره هڅې شوې دي چې بل اخره دا سی پیاز تر لاسه شول چې هغه غاس پکې کم وي چې اوش کې څه سوي ټاکل شوی دی چې د دې پیازو درې کڅوړې په 1.5 پاونډه وپلورل شي ویټروس پلورنسی په دې پیسو دا دې پیازو څلور کڅوړې پلوري دا پیاز مخکې لا د امریکا په متحده ایالاتونو کې پلورل کېدل خو پیر او پلوري عام شوی نه دی په 2013 کال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د دې پیازو خبر خپور کړی و دا پیاز چې د ټوټه کولو په وخت وښکې ورسره نه څه شي